یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشي کابل کې د غرمې 12 بجې شوې د خبری خبرونه ته موز فرید سیال هر کله کوم پایل با پلندو خبرونه وکړو د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په تړاو غونډه لري د ملګرو ملتونو مطبوعاتي څانګې لیکلي چې غونډه دوشنبه ماسپخین د بند دروازو تر شا دایریږي او د افغانستان په حالاتو باندې کې بحث وشي د راپور له مخې دا غونډه د روسیې په غوښتنه ترسره کیږي او ویل شوی دی چې د افغانستان په اوسنۍ او اقتصادي او بشري حالاتو باندې بحث پکې وشي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق هم رسنیو ته تایید کړ چې په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی مارټن کرفټن د افغانستان د شرایطو په اړه راپور وړاندې کړي ملګرو ملتونو داسې وخت د افغانستان په تړاو غونډه پلان کړې ده چې د وروستیو اونیو سیلابونو ګڼ افغانان زیانمن کړي او په دغه هیواد کې بشري او اقتصادي ناورین لا پسې زیات کړی دی د خلو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې له 20 سیلاب ځپلو سره مرسته کړې ده دغه سازمان د سشنبې پورس پی او ټی ویټ کې ویل چې دغه مرسته روانه میاشت په 12 ولایتونو کې شوې ده د طالبانو د حکومت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وای چې د تیرې یوې شپې او ورځې په اوږدو کې په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه و تنه مړه شوي دي په وروستیو سیلابونو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې چې راوتلي مرګ ژوبلې خلکو ته اړولې ده افغانستان په آسیا جام کې خپل نمړی لوبل سریلانکا وګټله سریلانکا نمړی بیټنګ وکړ او یو څلور شپږ منډې هدف وټاکه افغان ټیم په ولسو اوره کې هدف پوره کړ او پاتو وکټ یې لوبه وګټله د افغانستان بل لوبه سشنبه له بنگلاديش سره ده او په آسیا جام کې نن یو بل مهمه لوبه د پاکستان او هندستان ترمنځ ده چې ورده مخې ټیکټونه پلورل شوې دي او د اوکراین چارواکو د جاپوریژیا اټومي بټې شاوخوا میشتو خلکو ته د ایډین ټابلیټونه ورکړې دي اوکراینی چارواکو ځکه د ایډین ټابلیټونه خلکو ته ورکړې دي چې له اټومي بټې د احتمالي زهرجنو غازو د وتلو په وړاندې خوندي ووسی اوکراین او روسي دواړو یو بل د دې لوی اټومي بټې شاوخوا د ډزو په پیل تورن کړې دي ورانده په خبرونه کې درته د مطالب لرو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د آسیا جام د پایل په سیالیو کې سریلانکا ته ماتې ورکړه له دې سره جوخ ته د ورځګانه مو د فوټبال د وروستیو جزئیاتو هم خبرو
په دې کې څوارلس ټیمو ګډون کړی وو او څلور ټیمو فاینل ته لار پیدا کړله لکه روشان او اریانا په نامه یو ټیم او کوړی کوړی بی
د افغانستان او پاکستان د وروستیو سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه راوړي دي خو له دې سره جوخت غزنی کې بیا بیوزلو کورنیو سره نقدي مرسته شوې ده
د 200 کورنۍ لپاره نقدي مرسته تر سره شوه دا مرسته د هغه کورنۍ لپاره چې کورونه د جنگونو او سیلابونو له کبله مخکې زیانمن شوي او تر سره شو
نور مطالب هم درته لرو ملتیا مو وکړي
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اروپای ټولنې چارواکي وایي چې په تیر یو کال کې طالبانو د منځلاري توپ کوم نه خنه د خودلی او د افغانستان پنځوا به یوازې عامول سپری کوي په افغانستان کې روستي بشري وضعیت کړکېچن بللې او ویلي چې دا مهال اویا سلنه افغانان له لوګې سره مخ دي د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي تګلارې استازي جوز بورل ویلي خی افغانستان د نړیوالو خبرونو له سرټکو راښکته شوی وي خو د افغانستان د خلکو وضعیت لا هم کړکېچن دی طالبانو بیا لندړيوالو د تعامل او غوښتنه کړې ده نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې وبره
زغه سلام ایسلامسته په خواجه مخول
ظاهر د روزګان ولایت اوسیدونکو او د وی اته کسي کورنۍ سرپرست دی د وی سره لدی چې مایوب دی خو بیا هم د خپل ماشومان لپاره دی وی مړی جوړی پیدا کول په خاطر ان تر نور ولایتونو ځي او راځي خو خبره بیا هم په اسانه ورته د شپې ورځ خوړنه سیموندلای
کورت مشکلات وشدی و اتر نه بچان می جو منګری د ډوډۍ د خا ډیر کمای د په خا د پر طلبه نه خوستان نه ګستره په خو ز جوړ سړی و می خاري و روزانه می کوای سو وساغم نسته
د ظاهر پشان بزرګونه افغانان د محل اقتصادي او بشري نورین سره مخ دي. تازه د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي تګلارې استازي جوزف بورل هم اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې د خلکو وضعیت کړکېچن دی. ښاغلی بورل په واشننه کې چې د اروپای ټولنې د کمیسیون په ویبپاڼه کې خبره سوې لیکلي دي، ښایي افغانستان د خبرونو له سرټکو څخه وتلی وي، خو لا هم په دغه هېواد کې د خلکو وضعیت خراب دی. په تېر کال کې طالبانو د منځلاریتوب کومه نښه نه ده ښودلې، برعکس له پخوانیو ژمنو سره سره ټولې نجونې اوس هم له زده کړو منې دي. د هېواد لویه برخه یعنې 80% نفوس له لوږې سره مخ دی او ډیری افغانان په ویره او جلاوطنۍ کې ژوند کوي. هیڅ حکومت، حتی پاکستان او قطر هم لا تر اوسه طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي. په ورته وخت کې د افغانستان خلک د خپل هېواد د انزواب خاطر دروند قیمت پرې کوي. ښاغلی بورل لیکلي چې د اړتیاو په پرتله د بشري مرستو کچه ډیره ټیټه ده. وروسته له هغې چې د 2021 کال په اګست کې طالبان پر افغانستان واکمن شول، له افغانستان سره د اکثرو نړیوالو هېوادونو مرستې بندې او د امریکا له لوري د افغانستان بانک شتمنۍ کنګل شوې، چې له امله یې اکثر افغانان له شدیدو اقتصادي او بشري ستونزو سره مخ شوي دي. د طالبانو د حکومت چارواکي هم مني چې افغانان له بشري او اقتصادي کړکېچ سره مخ دي او غوښتنه کوي چې نړیوال دې لاسنیوی وکړي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال دې له دې کړکېچنو حالاتو نه د افغانستان د خلاصون لپاره د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره له دوی سره تعامل وکړي.
د رسمیت پیژندلو په وړاندې باندې ځینې خنډونه چادېدل، د ګټه نه کوي. موږ غوښتنه ده چې دا ټول خنډونه لرې شي او افغانستان سره د نظام سره کومک وشي د ثبات لپاره یو مشترک کار شي ټولې او وسو کولی شي ثبات ټینګ شي.
وړاندې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان راپور ورکړی چې د مهال 25 میلیون افغانان له لوږې سره مخ دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
طالب چرواکی وای په تیر شپه ورس کې په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو لامل لیک تر لګه وکسان مړه شوې دي. د افغانستان په شاو خالص ولایتونو کې سخت سیلابونه راوتلې دي. په همدې حال کې یو شمیر سیلاب ځپلي خلک وای چې مرستې ته منتظر دي. سفی الله ستانکزی دا راپور کوي.
بی بی جمال د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد ښار اوسیدونکې ده. هغه وای د سیلاب له امله کور ویجاړ شوی او د مرستې په تمه ده.
میراجان د ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکی دی. وایي چې سیلاب د دوی کور وران کړی او اوس سرپناه په لټه کې دی.
کور یې پاک راته وړی دی، ختم کړی دی او کور او سامان او زندگی هر څه خالي اندونه هم کړي دي، چې ماشومان هم بس سرم بچ کړی دی او نور دیو شي هغه نه لرو چې موږ دا ویسو او پکې ژوند وکړو او زندگی.
د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت هم وایي چې په افغانستان کې سیلابونو یو ځل بیا له خلکو قرباني اخیستي او هم یې درانه مالي تاوانونه وراړولي دي. د دغه وزارت ویاند محمد نسیم حقانی د شنبې په ورځ رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وویل د دغه سیلابو له امله شپږ تنه په ننګرهار او یو بل په لغمان کې وژل شوي.
دغه سیلابونو د ځان سره مالي تلفات هم زیات ترلودل، چې په سلګونو کورونه په کلي او نیمه ډول ویجاړ شوي دي او په زرګونو جرې په زراعتي ځمکې دغه سیلابونو له امله تخریب شوي دي. دغه سیلابونه د هېواد په څه کم لسو ولایتونو کې راغلي دي، چې په هغوی کې اروزګان، قندهار، زابل، میدان وردګ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پروان ولایتونه دي.
بلخوا د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر دفتر وایي چې د شنبې په ورځ د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون په غونډه کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو د ویش په اړه خبرې وشوې.
دغه دفتر دی وی خبر پانی په یو برخه کې ویل شوې چې په تیر یو میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو 104 نوي کسان وژلي او 215 نور یې ژوبل کړي دي. خبر پانه زیاتوي چې د سیلابونو په پایله کې 600,000 جریبه کرنیز ځمکه لمینځه تللې او زرګونه څاروي تلف شوې دي. په داسې حال کې چې طالب چارواکي وایي له زیانمنو سره یې لومړنۍ مرستې کړې، یو شمېر سیلاب ځپلو د مرستو په ویش کې له ځنډ څخه شکایت کړی او یو شمېر نور بیا وایي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي.
افغان کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه د آسیا جام د پیل په سیالیو کې سریلانکا ته ماتې ورکړه. افغان لوبډلې په دې سیالیو کې خپل پیل په بری سره وکړ. له دې سره جوخت اورزګان کې د فوټبال څلور شورزنی پیل شوې لوبې پای ته ورسېدې. د فوټبال په دغه لوبو کې 14 لوبډلو ګډون کړی و چې د روخان لوبډلې په بریا نن پای ته ورسېدې. یا د سیالۍ د یو ځوان لخوا په شخصي لګښت په لاره چول شوې چې هدف یې د ځوانانو ترمنځ یووالی و. چوزیاته پدې راپور کې وره
افزایل دنسته شپږ کا ویدارس یاکوت
د دې والی په نوم د پیل سوي څلورش تور زنی تورنمنټ تورستی فائنل لوبه ده چې د ترنکوټ شار په وڅند کې د فوټبال په ولو بغالي کې نن تر سره سو. د دې ورستی لوبي ننداري ته چې سلګونه ځوانان هم راټول سي وو، بل اخره د روشان لوبډلې په بریا پای ته ورسیده. هغه صداقت چې دغه تورنمنت په خپل شخصي لګښت جوړ کړی وو، ازادي راډیو ته ویلې چې دغه سیالیو څخه هدف د ځوانانو ترمنځ والی وو. صداقت وای په دغه څلورشتو ورځې لوبو کې روشان لوبډلې لومړی، آرینا لوبډلې دوهم او پیوړو ځوانانو درې مقام خپل کړی.
کړو د ځوانان د واج د تشویق په خاطر په جې کې څوار لستیمو غډون کړی وو او څلور ټیمو فائنل ته لار پیدا کړل، لکه روشان او آرینا په نامه یو ټیم او پیوړي پیوړي بی. روشان اول مقام او آرینا دوم مقام او پیوړي درې مقام.
دا شور او زواج بیا د هغه ځوانانو دی چې د ژوند ډیره خوشحالي کې د شل کلنې جګړې ترې خوړلې او د غراز وسنی وقمنو بیا محدودیتونه پروازه کړي. دی وای په دغه ډول ورزشي ډګرونو کې د راټولېدو پر مهال د خوشحالي او آرامۍ احساس کوي. هغه لوبغاړي چې په دغه لوبو کې ګډون کړي او خوشاله دي او د نورو دغه ډول لوبو جوړېدو غوښتنه هم کوي. دو تنو لوبغاړو رحمت الله لایک او فرید الله ازادي راډیو ته داسي ویل
ډیر خوشحالي وزده که چې ځوانان تشویقیږي او زموږ غواړو چې دا چې نور ځوانان نن د ټولنمن جوړ کې وي. هر سړی باید د ټولنمن جوړ کې وي چې دا ځوانان تشویقیږي. د روزګان خو چې داس دی نه کېږي دلې دی او دا ځوانان باندې کې سره تشویق سي چې درسون څه هم دغه غوښتنه ده چې موږ تل رسمي ټولنمنټونه جوړ کې ځکه چې هغه چمن دي دا غیر رسمي ټولنمنټ دی. باید الته رسمي دغه ټولنمنټونه جوړ سي ولې دا ځوانان ډیر تشویق سي
او د پدراسون څه غوښتنه ده چې د ټولنمنټونه جوړ کې د رسمي ټولنمنټ د شخصي ټولنمنټ دی رسمي ټولنمنټ د لوپال د پاره جوړ کې ترڅو په چمن کې دی وکولای شي چې فوټبال وکي او خپل د کورنۍ د پاره د خپل هوا د پاره د خپل ولایت د پاره افتخار وي.
په اورزګان ولایت کې تر دې مخکې هم دغه ډول سیالي تر سره شوی وي. په دغه ولایت کې د مسولینو د معلوماتو لمخې په دې ورستیو کې د ورزش په برخه کې د ځوانانو ګډون زیات شوی، خو ولې د ورزشکارانو ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي او مسولین هر وخت یوازې تشیوادي ورکوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15090
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د زینو مؤسسو لورې له 4500 کورنۍ سره د نقدي پیسو مرسته شوې ده. د هغه کورنۍ د چې کورنۍ چکړو او یا هم په دروستیو کې سیلاوي څپو نړولي او یا زیانمن کړي دي، خو بل لور ته د غزنی ولایت ډیر هغه اوسیدونکي چې په دروستیو سختو سیلابي څپو ځپلې دي، دوی د طالبانو د حکومت او نړیوالو خیریه مؤسسو مرستو ته انتظار کوي. دوی شکایت کوي چې تر اوسه پورې ورسره د یو غیران مرسته هم نه ده شوې. چوزیات په دې راپور کې ووري
په غزنی کې وشته موسسې له 200 کورنیو سره د نغدي پیسو مرسته وکړه. دا دغه ادارې د صحاوي دفتر مشر نقیب الله احمدی وایي دا دغه مرستې د ویش لپاره سروې مخکې ترسره سوې وه. ازادي راډیو ته وویل دغه مرستې هغه کورنیو ته ورویشل سوې چې کورنۍ جګړو او یا هم وروستیو سیلاوي څپو ورنړولې وو. ښاغلی احمدی زیاتوي هغه کورنیو ته چې کورنۍ یوه برخه نړېدلې وو 300 او هغه کورنیو ته چې کورنۍ په بشپړه توګه نړېدلې وو 1500 امریکایي ډالره ورکړل سول.
د وسټامو سیل لوري د افغانستان د بشري مرستو صندوق یا ایچ ای په مالی مرسته 200 کورنۍ دپاره نقدي مرسته ترسره شوه. دا مرسته د هغه کورنۍ دپاره چې کورنۍ د جنګونو او سیلابونو له کبله مخکې زیانمن شوي وو ترسره شوه، چې هرې کورنۍ ته د 300 څخه تر 1500 امریکایي ډالرو پورې مد نظر نیول شوې.
دغې موسسې په تېر یوه کال کې په زرګونه دغه ډول کورنیو ته مرستې ورکړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت د مرکز په اړوندو کې له 4000 هغه کورنیو سره د مرستو لړۍ هم پای ته ورسېده چې د شاوخوا 6 میلیون افغانیو په ارزښت وه. دغه نقدي مرستې په دې وروستیو کې د سیلابونو له امله ځپل سوو کورنیو ته ورکړل سوې. د غزنی ولایت له طبیعي پیښو سره د چمتووالي او مبارزې ریاست سرپرست مولوي محمد عمر حکانی وایي دغه مرستې د یاد ریاست تر څارنې لاندې د هلټو انجو چې د ډبلیو پی موسسې له لوري تمویلېږي ورویشل سوې. نوموړی زیاتوي د دغه 4000 کورنیو سرویګانې مخکې بشپړې سوې وې چې هرې کورنۍ ته 4900 افغانۍ ورکړل سوې.
د مرکز په ساحه کې د بازار او د سپندې او د روزې ننیولې تر سپندې پورې دا رقم تر قلعه قاضي او تر قلعه جوزه په دوه ساحه باندې ستاسو مرکز مربوطات دي. حالته تقریبا 4000 مستحقو کورنیو متضررو کورنیو ته سسر یو موږ ورسره کړی و سرپرستي د موږ د 4900 افغانۍ.
د شاغلی حکانی په خبره په دې وروستیو کې سخت ورشتونه او سیلابونو په دغه ولایت کې ډیری خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې چې اوس پیلن بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. هغه زیاتوي له تېرې یوې میاشتې راهیسې د دغه ولایت په مرکز او 13 ولسوالیو کې سختو ورشتونو عام وګړي سخت ځپلي او اوس د غزنی ولایت له طبیعي پیښو سره د چمتووالي او مبارزې اداره او بیلابیلو مرستندویه ادارو ګډ پلاوي په سروې بوخت دي تر څو د اوښتو زیانونو کچه معلومه او زیانمنو سوو ته بشري مرستې ورسوي. خو بل لور ته د غزنی ولایت ډیری هغه اوسیدونکي چې په دا وروستیو کې سختو سیلابونو ځپلي دي وایي دوی د طالبانو د حکومت او نړیوالې خیریه موسسو مرستو ته انتظار کوي، خو تر اوسه پورې ورسره د یو غران مرستنه ده سوې. دا دغه کسانو له جملې څخه یو هم د غزنی ګیلان ولسوالۍ د رسنۍ سیمې اوسیدونکی محمد نوردی.
خلکو کورونه یو چپه کړلو، خلکو ته یې تاوانونه ورسول. حکومت چې هیله ده چې موږ سره کومک وکړي. بیخي بارانونه شدید دي، بیخي بد حال دی، بیخي وضعیت خراب دی. موږ له حکومت هیله ده چې موږ ته زر تر زره کومک ورسوي.
په دا وروستیو کې سیلابونو د غزنی ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د درنو مالي زیانونو اړولو تر څنګ د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 50 کسانو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډيو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
اوس په غونډي پاکستان ته ورشو. په پاکستان کې د سیلابونو لامل د مړو شو کسانو شمیر لزلتنو ډیر شوې دي. حال ته 3.5 میلیون خلک رسته او سیلابونو اغیزمن کړي او د بو د زیاتوالي لامل د شخورنې هڅې هم ورو روان دي. سفی الله سنگزی د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په حواله دا ریپورت جوړ کړی دی.
په پاکستان کې سیلابونو تیر یو شپه ورځ 119 کسان مړ کړي دي. د پاکستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ان ډی ایم ای نن ویلي په تازه ارقامو سره د سیلابونو له امله د مړو شو کسانو شمیر 103 تنو ته رسیدلی دی. ویره شته چې د مړینو شمیر تر دې څو چنده لوړ وي، ځکه عام خلک اندېښمن دي چې ګڼ نور کسان سیلابونو وړي او مړی او ژوندی نه دی معلوم. د دې ادارې د تازه ارقامو له مخې 2 میلیونه ایکره چې شاوخوا 8000 کیلومتره مربع کرنیزه ځمکه کېږي خراب شوي، شاوخوا 3500 کیلومتره سړکونه وران او 150 پلونه اوبه وړي دي. ولکه کورونا ودانه هم د ورستیو سیلابونو لعمل نړیدلې دي. په دې سربیره څه باندې اته لکه څاروي تلف شوي او لسګو نظر نور څاروي ورک دي چې ښایي راتلونکو ورځو کې شمیر ډیر لوړ شي. صدر اعظم شهباز شریف له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د پاکستان له سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي. هغه پخپله ویلي چې پاکستان به د شاوخوا 3.3 میلیونو سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره له حکومتي بودیجې 8.5 میلیارده روپۍ ځانګړي کړي چې هرې زیانمنې کورنۍ ته 3.25 زره روپۍ رسیږي. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند عاصم افتخار ویلي ملګرو ملتونو له پاکستان سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د 160 میلیونو ډالرو بس پنې ټولول غږ کړی دی. پاکستانی حکومت بیړنۍ حالت اعلان کړی او پوځ لګیا دی څو په سیلاب ځپلو سیمو کې ایثار خلک وژغوري. د اوبو د اندازې زیاتوالي له امله د ژغورنې هڅې ورو روانې دي. تر دې دمه د پوځ او نورو مرستندویه ډلو په همکارۍ باندې نږدې 15 لکه کسان په موقتي کمپونو کې هستوګن کړای شوي دي.
لا زده رادیو نه خبرونه ته د مور کو اوس هم چاپی نړیوالو مطبوعاتو ته لند کتن لرو.
نیویارکر تر دې سرلیک لاندې مقاله خبره کړې ده د کابل سقوط کال وروسته. د خبرونه لیکي په عام ډول د کلی زلمانزل په سنې سیاسي زمانه کې د تیر معنا ورکوي. خبرونه بیا د امریکا په استازو جرګې کې د جمهور غشتونکو راپور ته اشاره کوي چې د ستراتیژیک ناکامۍ په نوم روانه میاش خبر کړ. په دې راپور کې پروسه شکل له افغانستانه د پاتې امریکایي سرتیرو پر وټلو او له افغانستانه د تخریب پر بهیرنیو کې شوې دي. سپین مانی دا راپور د یو حزب وباله او څرګند اکړه چې د دې راپور هدف د خلکو تیرستل دي. نیویارکر لیکي کچرته د منځمهالي دورې په انتخاباتو کې چې په نومبر کې ترسره کیږي او جمهور غشتون کې پکې په کانګرس کې زیاتې څوکۍ خپلوي نو دا ډول راپورونه به پسې زیات شي. بلی امریکایي خبرونه هیل بیا په افغانستان کې د شوزو د حقونو په تړاو یو مطلب خبر کړی دی. د دې مقالې په یو برخه کې راغلی دی چې په تیرو شلو کلونو کې چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وو د افغان شوزو د حقونو د ترلاسه کېدو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه وشول، خو په اصل کې د افغانستان لپاره د واشنگتن ماموریت دا نه وو چې نارینه او ښځې د سره مساوي حقوق پیدا کړي. البته د متحده ایالاتونو یو مهم هدف هم دا و چې افغان ښځې خپل حقونه ترلاسه کړي. ورسپانه بیا لیکي د طالبانو له امله افغانستان نن د ښځو لپاره په داسې ځای بدل شوی دی چې تر بل هر ځای پکې ښځو ته ډیر ګواښ متوجه دی. هیل بیا لیکي په داسې حال کې چې طالبانو ژمنه کړې وه چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې به د ښځو د حقونو درناوی کوي، خو اوس چې ورته ګورو د طالبانو په واکمنۍ کې افغان ښځې په ټولنه کې له فعالیته بې برخې شوي دي او له افغانستانه د نږدې یو کال په موده کې چې امریکایي ځواکونه وتلي دي افغان میرمنې او نجونې په سیاسي او اجتماعي ډګرونو کې ځپل شوي دي. خبرونه بیا لیکي امریکا هم منابع لري هم نفوس، نو دا یې مسؤلیت دی چې تر پولو ورهاخوا د افغان میرمنو غم وخوري. هیل رسپانه وړاندې څرګندوي چې د افغان میرمنو او نجونو د حقونو د خوندیتوب مسله بیا بیا د متحد ایالاتونو د څلورویشت ښځینه سناتورانو له لوري راپورته شوې ده، خو کومې ژمنې چې متحد ایالاتونو د افغان نجونو او میرمنو د حقونو د حفاظت په برخه کې کړې دي تر دې دمه عملي شوې نه دي.
وس په طالقانو ته ورشو. د طالقان خر د قچه مسجد سیمه خلک وای چې په یاد سیمه کې درې زره کورنۍ د څکاک پاکو بوته لاسرسي نه لري او لتروو او بو ګټه اخلي. د نموړي سیمه خلک وای چې د پاکو بو نشټوالي لامل ډیر وخت د دوی ماشومان په نسناستي او نورو ساري ناروغي وخت کیږي. چې زیات په دې راپور کې وره
د طالقان خار د اق مسجد سیمه خلک د څخاک پاک وبول نشټوالي شکایت کوي او وای خوغو بوته د نلس رسیل عمل لترو وبو ګټه اخلي. د اق مسجد سیمه د لس کیلومتر واټن په درلودو سره د طالقان خار لودیز لوري ته موقعیت لري. د یاد سیمه یو وسیدونکو محب الله آزادۍ روډ ته وویل چې هر ورځ څه باندې 3 کیلومتر پلی مزل کوي او د خرو په وسیله خپل کورنۍ ته خوږی او به انتقالوي.
سبا کې تاسو ما اینجا ایستاد میشن کې یک بشکه آب نوبت بگیرن. این مشکلات مردم
بیا سهار تر مازیګر پورې خلک په تمه ولاړ وي تر څو له څاڅخه یو بشکه پاک او بوتر لا سکري. خلک لډیرو ستونزو سره مخ دي. موږ له مرسته کوونکو ادارو غواړو چې دلته راسي او د خلکو ستونزې دي لنزدي وګوري.
د نموړي سیمه خلک انتقاد کوي چې دوی د پاک او بود نشټواله ستونزه په وار وار د تخار لسیمو چارواکو سره شریک کړي ده، خو تر اوسه پورې پاملرنه ورته نه ده شوې. د یق مسجد سیمه یو بل اوسیدونکي عبدالحادی راته وویل:
کله ته اب ما مردم زیاف درم ما خطر از کی بخي مشکلات اب زیاف
د شک پاکو بوتل اسرسای نه درو مجله اسلامي امارت څخه غواړو چې زموږ ستونزې ته رسیدنه وکړي. خواني حکومت ته مراجعه کړې و خو زموږ ستونزو ته توجه و نه کړه.
د دغه سیمه یو بل اوسیدونکي عبدالظاهر هم ورته خبره کوي:
او سیه نه درن، کلینیک نه درن، اي مردم غریب مردم
مش خلک د شک پاکي وبنه لري، روغتي کلینیک نه لري، او د وچکالی لامل زموږ للمی کشته هم لمنځه بلاړل. حکومت باید د پاکو اوبو رسول په برخه کې لمر سره مرسته وکړي.
په ورته محل کې د تخار سیمیز چارواکي هم د دغو خلکو ستونزې منی او ټینګار کوي چې ډیر ژر به دې ستونزې ته رسیدنه وشي. د نوموړي ولایت د اطلاعات او فرهنګ د ریاست رئیس انصر الله انصاری وای:
حکومت محلی تخار با هماهنگی و با همکاری
تخار سیمیز اداره په جاړه لیو شمیر همکار او موسسو سره چې د اوبو رسول په برخه کې کار کوي خبري کړې دي. تمه لري چې ډیر ژر به د دې خلکو ستونزو ته رسیدګي وسی.
د چارواکو د معلوماتو لمخې د تعلقان خار پر اق مسجد سیمه سربیره د دې ولایت په بهارک، رستاق، چاب، هزار سمچ، بنګي او اشکمش ولسوالیو کې هم په یو شمیر سیمو کې خلک د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري، او په ژمي کې واوره او د باران اوبو زیرمه کوي او بیا ورڅخه په دوبی کې ګټه اخلي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند ته ما تیرم.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420222640001.
اوس په اوکراین ته ورشو. د اوکراین چارواکو د ژاپوریژیا اټومي پټې شاوخوا میشتو خلکو ته د ایدین ټابلیټونه ورکړي دي. اوکراینی چارواکو ځکه د ایدین ټابلیټونه خلکو ته ورکړي دي چې له اټومي پټې د احتمالي زهرجنو ګازو د وتلو په وړاندې ځانونه خوندي وساتي. اوکراین او روسیې دواړه یو بل د دې لوی اټومي پټې شاوخوا د ډزو په پیل تورن کړي دي. متخصصین د اټومي پټې شاوخوا د جګړې له دوام اندېښمن دي، او دا هم چې پنځشنبه د اټومي بټۍ او د اوکراین د برېښنا د شبکې اړیکه پرې شوې، د برېښنا په بندیدو، د ډیریکټرونو د سړېدو، د سیستم د پخوالي اندېښنې نورې هم مطرح شوې دي. دا تورونه یو ورځ وروسته تر دې لګول شوې دي چې د روسیې د ملګرو ملتونو د اټومي وسلو د نه پراختیا د مساوېدې د تصویب د مخه د ژاپوریژا د مسلې په خاطر ونیوله. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د اوکراین دولتي اټومي کمپنۍ په ټلګرام کې لیکلي دي چې د روسي ځواکونو د ډزو له امله د زاپروژیا مرکز بنسټونو ته زیان اوښتی دی، او دا ویره شته چې راډیو اکټیف مواد خپاره شي او اور ولګي شي. پرون ناوخته ماسکو استدلال وکړ چې د ملګرو ملتونو د اټومي وسلو د پراختیا د مسودې ځینې برخې په ښکاره ډول سیاسي بڼه لري. وروسته تر دې چې د فبروري په وروستیو کې روسي پر اوکراین برید وکړ، دوی اونۍ وروسته د زاپروژیا اټومي مرکز لاندې کړ. په دې برخه کې نړیوال دا اندېښنه لري چې اټومي ناورین رامنځته نه شي، ځکه چې د دې مرکز برېښنا وړ مورس قطع شوې به، او هلته شاوخوا بیا بیا د بمباریو او ډزو راپورونه خپره شوي دي. د اټومي وسلو د نه پراختیا تړون 191 هېوادو لاسلیک کړی دی. دا تړون 50 کاله پخوانی دی، او په هرو 5 کلونو کې یو ځل بیا کتنه ورته کېږي. په نوې مسوده کې 4 ځایه د زاپروژیا نوم اخیستل شوی دی، او هلته اټومي مرکز ته نږدې پوځي فعالیتونو ته اندېښنه ښکاره شوې ده. د روسیې د پلاوی مرستیال مشر اندری بلوسوف وویل چې دا کانفرنس له سیاسي پلاوی ارغمل شوی، او پکې داسې موضوعات راپورته کیږي چې د اټومي وسلو د نه پراختیا له تړون سره مستقیم ارتباط نه لري. د زیاته کړه چې اوکراین او ملاتړ یې د دې تړون د ناکامۍ سبب شوي دي، خو په مسوده کې پر روسیې شخص شوی دی چې د زاپروژیا له سیمې خپل ځواکونه وباسي.
هر تصویر کې زر خبرېسته،
د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
دوی منی مې تر اور رسیدو پایل په پلنډو خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په تړاو غونډه لري. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي څانګې لیکلي چې غونډه دوشنبه ماسپخین د بندو دروازو تر شا دایریږي او د افغانستان په حالاتو باندې کې بحث وشي. د راپورونو مخې دا غونډه د روسیې په غونډه په غوښتنه ترسره کیږي او ویل شوی چې د افغانستان په اوسنۍ اقتصادي او بشري حالاتو باندې بحث پکې وشي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق هم رسنیو ته تایید کړی ده چې په دې دکه به د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی مارټن کرفستن د افغانستان د شرایطو په اړه راپور وړاندې کړی. ملګرو ملتونو داسې وخت د افغانستان په تړاو غونډه پلان کړې ده چې ترڅو یو اونۍ سیلابونو ګڼ افغانان زیانمن کړي او په دغه هیواد کې بشري او اقتصادي ناورین لا پسې زیات کړي دي. د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې له وبیجزره سیلاب ځپلو سره مرسته کړې ده. دغه سازمان د شنبه په ورځ په یو ټویټ کې وویل چې دغه مرسته روانه میاشت په 12 ولایتونو کې شوې ده. د طالبانو د حکومت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وای چې د تیرې یوې شپې او ورځې په اوږدو کې په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه وکسان هم نشوي دي. په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونه راوتلي چې د مرګ ژوبلې څنګه ډیر مالی زیانونه هم اړولې دي. افغانستان په آسیا جام کې خپل نمړی لوبه له سریلانکا وګټله. سریلانکا نمړی بیټنګ وکړ او یو سلو شپږ منډي هدف وټاکه. افغان ټیم په یو لس اورونو کې هدف پوره او پاتو وکټو یې لوبه وګټله. افغانستان بل لوبه سشنبه له بنگلاديش سره ده. په آسیا جام کې نن یو بل مهمه لوبه د پاکستان او هندستان ترمنځ ده چې وارد مخې ټول ټیکټونه پلورل شوې دي. او د اوکراین چارواکو د ژاپوریژیا اټومي بټې شاوخوا میشتو خلکو ته د ایډین ټابلیټونه ورکړې دي. اوکراینی چارواکو ځکه د ایډین ټابلیټونه خلکو ته ورکړې دي چې لاټومي بټې د احتمالي زهرجنو غازو د وتلو په وړاندې خوندي ووسی. اوکراین او روسي دواړه یو بل د دې لوی بټې شاوخوا د ډزو په پایل تورن کړې دي. اوس په اروزګان ته ورشو. اروزګان کې زده کوونکي لر سیمو خار ته پاسري زده کړو پسې ځي. په اروزګان کې د هغو سیمو زده کوونکي چې په تیرو شلو کلونو کې په سیمو کې ښوونځي نه دي پرانیستل شوي وای د سري زده کړو تر سره کېدو په هدف کلونه په خار کې مسافري کوي. یا د فارغ شوو زده کوونکو له طالب چارواکو د غوښتنه هم وکړه چې لشپګم پورته د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
نن دا کوونی پر نیولې ګلونا بیا د خوشالي دا ودی
د پوهی دا ترانه یو شمیر غز د کون کی د سټیج پر سر وای چې نن د انګلیسي ژبه د شپږ میاشتنې زده کړو څخه ورسته د فراغت سندونه تر لاسه کړه. په دغه پروګرام کې چې نن د کمپیوټر او انګلیسي ژبه سندونه تر لاسه کړه اړ وای چې د سټیج پر سر هم د مراسمو ګډونوالو ته په انګلیسي ژبه خبرې وکړي. دا غش پته تنز د کون کول جملې څخه ډېرې شمیر د ترنکوټ شاراروان د لرو پروتو سیمو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې دغه سندونو د ترلاسه کولو لپاره ډېره خواري کړي. د بلوچستان سیمه دوز د کونکو ازادي راډیو ته ویل چې هر ورځ تر ساتونو پولي مزل ورسته به دغه سنټر ترتل او یا به هم دلته په ترنکوټ شار کې شپې کولی. ځکه د دې په خبره چې په سیمه کې هیڅ شونځي نستاونه هم د سریز د ګړو کوم بل مرکز.
نمی عبدالواسی اکمل دی مش خپل د شپږ مشنې کورس اطلاعات فرهنګ د انګلیسي څنګه سفری غسوی د غوز مش د غشتنه د شغوت خپل کومک ورسې به څنګه لکه څنګه چې سنترنج هم درنګ نور او کرتاسی هم درنګ چې کتابونه تر ورسې هلتون شون کې ستار ډیر کسان ستای وس چې په جې سنټر کې ستای د لوی او کوټوالو د من چې کوس راغل یو دل ته خپل درس وای.
منم رحمت دی روزګان لایته ملته می انګلیش پاریا مخوز د لوی وسنت په تاکي گزاره کو ستا غدیر ستا ډیر مشمن ستا چې زړه
څه به برخي حکومت څخه غواړو چې مشت امکانات برابر کړي هغه غزيته سنټران وي چې شونځي ستخ نو وس نه دی پاره نه
یا دو پاري غسوز د کوونکو له طالب چارواکو سره غراز غوښتنه وکړه چې لښ پژم پورته د انجنونو پر مخ دي هم شونځي پرانیزي
تنه د امارات سمند غوښتنه هغه شو د اجازه ورکړي په دغه تعلیم کې په دې خاطر باندې چې د لیت هیڅ مشکل نشته
موږ نه غوښتنه چې د شپږم پورته د نور د شونځي خلاص د نور خو تنظیم باید ورش مکتب وات
د اورزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو امیر نورغه کامران دغه فراغت غونډې پر مهال ویل چې فراتلونکو کې به هم د غډول زده کوونکو ته په وړیا ډول د سریز د کړو مرکزونه خلاص کړي دا چې
موږ شپږم ختم شو او تقریبا د دې کسان باندې د سی او د دې کسان د کمپیوټر په لیکنه ورکړل چې ان شاء الله چې بیا موږ پرمختنه پروګرام د دې سی کمپیوټر په برخه کې بیا موږ مخ ته ورو او د شپږ میاشتو لپاره بیا دا پروګرام پیل کیږي
د اورزګان ولایت د پهن ریاست رئیس مولوی خیر الله حق نما وايي پلان لري چې په لیرو پروتو سیمو کې د شونځي لپاره وداني جوړ کړي او بندي شونځي بیرته خلاص کړي
نور بس دی شکسته سکوت
السلام علیکم ازادي رادیو ته شرغ لاست زملالي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چار شفیق عیار او میر احمد صاپی پر مخړي د تیرې دوشنبه په ورځ د طالبانو حکومت امر بالمعروف و نهي عن الملکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر ویل چې د شذو د حجاب په اړه کوم فرمان صادر سوی دی او په هغه کې واضح ویل سوی دی چې د افغان میرمنو لدی وړاندې هم نه 90% د حجاب مراد کړي دی خو په دې ټول په هیږي چې په افغانستان کې شل کلن اشغال د پوینه پر ځینو کسانو باندې اغیز کړي دی چې دا خبرې نه د خوښ سوي عاکف مهاجر دای د هم کړي د چې افغان شذو په پراخه کچه د دوی د فرمانونو ملاتړ کړي دي په نور بس د خبرونه کې پر دې موضوع خبرې کوي چې طالبان د کومي سروې لمخې د معلومات وړاندې کوي او واکن هم دا خبره ده ک افغان شذ کوم بل څوایي د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت ویان محمد عاکف صادق عاکف مهاجر لمشتر د ټلیفون لاري وصل سوی دی مهاجر صاحب مننه چې تاسو لمشتر خبري کوي
السلام علیکم رحمت الله تمړي سر کې تاسو او تاسو همکارانو تاسو لاري او ریبنک سلامونه لیکلې وړاندې کوم
ډیر مننه مهاجر صاحب تاسو د دوشنبه په ورځ یو کانفرنس ترلود په دغه کانفرنس کې تاسو ویل چې د شذو په حجاب د حجاب په اړه کوم فرمان تاسو مخکې صادر کړی وو په هغه کې واضح ویل سوی دی چې د افغان شذو له دې وړاندې هم نه 90% حجاب مراعات کړی دی د دغه جمله په اړه باندې زه غواړم چې تاسو څخه لومړی پوښتنه وکړم تاسو ویل دی چې نه 90% افغان شذو حجاب مراعاتوي نو بیا دا ډول فرمانونو ته څه اړتیا ده
دا چې منکر وی هغه کیاو پیسد وی او ک نه نه وی پیسد وی به حجابی د اسلام له نظر د شریعت لاړخه یو منکر عمل ده نو په یو اسلامي ټولنه کې باید چې کنارینه وی ک جنوی داسې برابر شي چاغات ډول د اسلام تقاضا وی او دا چې افغانانو درې څلوه کاله د اسلامي نظام لپاره مخړه هر ډول تکلیفونه تیر کړل نو اوس خای چې افغان ټولنه لنور نړۍ سره لکه څنګه چې مخکې توپیر وو اوس هم په اسلامیت کې په بشپړ ډول توپیر لري او دلته ټول شریع احکام نافذ دي
بلې ستاسو په نظر چې دغه یو فیصد افغانان چې بیل نظر لري پر دې باندې به نور پښتني در څو کم تاسو ویل دي چې فرمانونه مو یوازې د نصيحت تر حد دي چې دا بل بحث دي چې آیا افغانان ستاسو نصيحتونو ته اړتیا لري کنه مهاجر صاحب خو ستاسو وزارت په هغه لومړی فرمان کې ویل چې هغه شذ چې له دوو سترګو پرته ځان لسره ترنوکه پټ نکړي تعقیب بسي کې دا سيناري نه خپلوانې د پښتونو لپاره وغوښتل سي او حتی تاسو دغه خپل ځان ته اجازه ورکوي چې د هغوی خپلوان بنديان کړي تاسو د دولت کارکونکو شوه ته تهدید کړي دي چې کدا کار و نکړي لدندو بلیري سي او کده ناري نه خپلوانې شذې دا کار و نکړي ناري نه پېل دندو لیري سي آیا دا زته ونقیز معلومات نتي مهاجر صاحب چې تاسو خلکو ته ورکوي او آیا دا اذهان نه مخشوشوي او نصيحت نه بلکې د خلکو شکاره تهدیدول ندي
نه دا سنه ده بلکې دلته فرق شته په احکامو کې. ځینې احکام داسې دي چې د فرایض په مرتبه کې دي کول یا ترک د محرمات په مرتبه کې دي اوغو کې توصیه نه وي، او هغه احکام
خو تاسو په خپل ویل مهاجر صاحب، تاسو په خپل ویل چې تاسو دغه فرمان د نصيحت په خاطر باندې تاسو ور کړی وو، آیا تاسو له خپل خبرې څه منکر یاست؟
نه، د حجاب په اړه مداسې ویلې دي چې دلته 99% په خوا هم حجاب کېده، اوس چې کوم به حجابي دغه په اړه باندې په فرمان کې،
یعنی تاسو دا خبر کوي چې افغانان به حجاب دي؟
نه، ما مخکې ویلې چې 99% مخکې هم حجاب مراد کې دا چې 99% کېږي دا معنا نه چې افغانان به حجاب دي، بلکې افغانان په نړۍ کې په اسلامیت کې ساره نه لري. درې څلوېښت کاله چې یو څوک د اسلامي نظام لپاره
نو تاسو نصيحتونه ته ولې اړتیا ستاسو تاسو دا خبر وکړي چې ولې تاسو نصيحت ته اړتیا ده؟
چې یو څوک د اسلامي نظام لپاره مبارزه کوي، هغه په دې معنا نه چې هغه د اسلامي احکامو سره مخالفت لري، بلکې ما مخکې ویلې چې منکر د پټول نه کې هغه که 1% وي او که 10% وي، خو دا چې حجاب کول فرض عمل ده، د قرآن امر ده، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر ده، زموږ نظام له راتګ سره به افغانستان کې ان شاء الله چې داسې
مهاجر صاحب
کم یی بلکې نشته به وخم چې چیرته دی خزینه او ته ضرر او آزار رسیدلې وي، او مخکې دا پیښه بشي عادي وي زموږ لپاره. ګلان
تاسو د کومې سروې د مخې دا خبره کوي چې مخکې ډیر وي او اوس نه دي؟
دا موږ نه وایو، دا د تیر نظام خلق وایي، همداستاسو او دغه وخت د رسنۍ راپورونه هم کتلی شي، بلکې د معدن وزارت د معین هغه خبر به مو هم همداستاسو رسنۍ څخه اورېدلی چې هغه وایي چې په تیر کې د ارګ پورې د ښځو جنسي آزار خبر رسېدلی.
مهاجر صاحب دا خو
مرته دغه خبر ورسېدله،
یعنی اوس تاسو داسې قضیه نه دي لیدلې چې دا ډول آزار او اذیت وي؟ د دې معنا دغه نه ده چې تاسو هیڅ دغه یو نهاد نه دی ورته جوړ کړی ښځو ته چې هغوی راسي تاسو ته شکایت وکړي؟
ولې نشته، هر ځای کولی شي چې خدینا لاړ شي خپل شکایت وکړي.
په کوم ځای کې لطفا کتا سره ځاینه مشتره په ګوته کوي چې شذ چیرې تلای سم د مهاجر صاحب؟
محاکم د نارینه ول لپاره هم دي، د خدینا ول لپاره هم دي، بلکې د امیر المؤمنین له طرفه فرمان په دې باندې راغی چې محاکم ته وویل شول چې تاسو د خدینا او قضایا او اولویت ورکړي او دغه مسایل.
آیا دا کار عملي شوی دی تاسو په نظر؟
وکی
الحمدلله. موږ د شوزو سره خبرې کړې دي، شوزو موږ ته ویلي دي چې دوی په دولتي ادارو کې نه پریښودل کیږي، کله چې دوی د محکمې ته ورسي دوی څخه یا رشوت غوښتل کیږي یا ورته ویل کیږي چې د یو محرم سره دی راسي، د یو داسې کس سره چې هغه سړی دا د کوره وي ایستلې شړلې وهلې وي، نو دا بیا څنګه کولای شي چې هغه سړی راولي چې راس زما سره ولاړ سه زه ستا پر خلاف باندې شکایت کوم طالبانو ته؟
زه به دومره ووایم چې د رشوت په اړه باندې اوس هغه وخت نه دی چې افغانستان په رشوت او فساد کې په اول او دویم او دریم نمبر کې راځي. اوس نړیوال او ټول نهادونه دا وایي چې نظام کې شفافیت ته اوس هغه تیزی نشته.
مهاجر صاحب،
شکایت په اړه به دومره ووایم چې په اوس چیرته کومې ادارې ته یو خورکی ځي هغې ته به په نارینه وو باندې اولویت ورکول کېږي، لکه څنګه چې زموږ افغانانو دود او دستور هم دا ده او زموږ شریعت هم همدا وایي. ان تر دې پورې چې که چیرته یوه لاره باندې یوه ښځینه راځي، زموږ افغانانو دود او دستور دا ده چې نارینه ورته لار ورکوي او مخکې پرېږدي.
بلې، بېخي سمه خبره ده، دا خو د افغانانو دود دی. بلې، ډېره مننه. دغه د افغانانو دود تاسو یاد کړئ، واقعا چې دغه د افغانانو دود دی او افغانان هم دغه شکایت کوي چې تاسو د دوی د دود او دستور پر خلاف باندې پر دوی باندې زور اچوي او داسې خبرې ورته کوي چې دوی اصلا لمخ کې لا مسلمانان و دا اوس دوی نه دي مسلمانان سي. مهاجر صاحب، زما بل پښتنه دغه ده چې تاسو ویل دي چې په افغانستان کې شلکلن اشغال
حزب او دی وډال نه و، بلکې د ملت مبارزه او دغه درېسل وخاله دا په دې معنی باندې چې د ملت مسلمان ملت د موږ نه وي نه مسلمانان وو، چې موږ وایو چې درېسل وخاله افغانانو مبارزه کړې او زموږ مبارزه د یو حزب او د یو ډال نه و، بلکې د ملت مبارزه همدا په دې معنی باندې چې دا خلک تر څو مسلمانان دي ځکه د اسلام لپاره مبارزه کوله موږ نه وي نه مسلمانان وو.
مننه. مهاجر صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې د دوشنبه په ورځ ویل چې په افغانستان کې شلکلن اشغال وو او دا یو طبیعي خبره خبره ده چې فرمان به پر ځینو کسانو چې له اشغال څخه متاثر شوی وي اغیز کړی وي. آیا تاسو هغه ټول افغانان یا په ځانګړي توګه شزه چې وایي په زور کور نه کلی کیږي دغه متل خو به تاسو اوریدلې چې افغانان یې کوي، آیا تاسو پر دغه شزو باندې دا تور پوری کوي چې له اشغال متاثر دي، یعنی هغوی دا لیاقت نه لري چې خپل فکر او استدلال ولري؟
دا لیاقت نه ده په افغان ټولنه کې قطع نظر لدینه چې افغانان د اسلام لاړ خوایي، د افغانان له اسلام وړاندې چې بیخي دلته اسلام نه راغلی هم د افغانانو په اړه باندې ویل کېږي چې ډېر با حیا او ډېر با عزت خلکو، خو دا چې اشغال دلته داسې ناخوالې وزېږولې چې زموږ ځینو خویندو په ډېره کمه فیصدي یادولی شم چې سرتورې را ووتلې، دا د افغانانو دود نه و قطع نظر له دې نه چې دا اسلام ده، دا د افغانانو دود نه و. او یا ځینې خویندې چې غربي لباس چې ځان ته مختاره کړ دا د افغانانو دود نه و.
ستاسو په نظر افغانان مطلق حق نه لري چې خپل ځان ته انتخاب ولري؟
د یو مسلمان لپاره هغه ډول ژوند ده څه ډول چې اسلام ورته وایي.
بله، افغانانو ویلي چې موږ سره په مرکو کې چې دوی مخکې هم مسلمانان په اسلام د دوی ښه سر خلاص دی او دغه ته اړتیا نه لري چې یو څوک ورته راسي تهدید ورته وکړي.
څوک منکر وویني هغه د پلاس معنی کې دا د حاکم دنده ده.
بلې، افغانانو نه دي ویلي چې موږ د حجاب څخه منکر یو، افغانانو ویلي چې موږ د اجباري او د زور د کار څخه منکر یو. زموږ بحث پر دغه دی. مننه مهاجر صاحب، زما د خبرونی بل ملمنه له موږ سره وصل ده چې دا نه غواړي خپل نوم د امنیت په خاطر باندې یاد کړي. ډیره مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
سلامونه وړاندې کوم. زه یو د هغه کول نه سم د امنیت د خاطر خپل نوم وایم چې څوک هم د کمپاین خبرې کوم، او دا چې اکه سره چې د هجاب په بحث له خبرې کړی دا د افغانان خزه مخکم الحمدلله مسلمان وو او هم مسلمان ده، دا چې مخکم موږ دا چې کوم بیجابي چې د تلیدلې نه وو زموږ ته هیواد کې اوس هم، او دا چې دا نور خبرې کوي چې دا حجاب جبري موږ د خزو باندې هغه کړی دا اوس ټول خلکو څخه راځي دا حجاب کوي، دا څه رقم جبري هیڅ شی کار کوي دی نسی د کوم قانون د پراساس کوم مری د خزو باندېونه د شین دوري په اسلام کې چې په سم کې وایي حوال په ماغه آیات قران کې دا وایي، او اشاره هم کړی چې وایي کنه ول د نارینه هغه کاری باندې اشاره شوی ده بیا ورسره د خزو باندې کله چې په نظر دوی اول خپل هغه باندې باور نه لري، خپل اساکر دا هغه کوم چې په دارت په حکومت کې قرار لري کنه چې دونه باندې د خدو باندې راوړي، اول هغه د مکتبونه باندې تو بیا حجاب اجباري تو بیا مکتبونه دا بس نور شیان. زما په نظر دا دوی چې د اول نه تر اوسه پورې ځان راغلي دا کابل کې او دا فاته کړی دا بدای د دوی ټول زور د دوی ټول فوکس د خدو باندې دي. زما په نظر دا د غونډې موږ نه شو پرمختګ کولی چې ټول بندیزونه موږ خزو باندې راوړو.
مهاجر صاحب وویل چې دوی ځینې خلک منکرین دي، یعنی د دوی په نظر باندې هغوی دین نه مني چې دا خبرې کوي چې ور باندې په زور باید حجاب ونه سي. تاسو په دې اړه څه وایست؟
هیڅ شی په زور نه کیږي. زموږ په اجازه هیڅ کوم تاسو نه دوی چې په زور به خزو باندې حجاب وکړي. دا کومه حجاب اسلامي ده هغه څه مراد کړی ده او حجاب کوي دا چې په زور د وی اخواري زما په نظر په زور هیڅ شي کار کولی نشي. او دا مخکې ما دوی خبره ولې د رشوت خبرې وکړ، د رشوت خبره که څو میاشتې مخکې دا زعفاني ورور وسو ګونه په کوم باندې ریاست پاسپورت کنه دونه رشوت وکړل دونه کمیشن کړی دوی وکړ هغه گیر کړ ټول په فیسبوک په مجازي سایتونه کې کنه ټول او خبره تو هغه چی ته تخریب چی ته دا هغه کومه مجازات ونه سو.
بله،
وایي دوی وایي چې رشوت اصلا نشته، رشوت که مخکې وو خو سمه ده لیکو زما په نظر
اوس دې سمایته. تعمر بالمعروف ونهي عن الملكر وزارت اعلان کړی دی چې د شذو لپاره به یو ریاست جوړ کړي او کار به د شذو اصلاح وي. تاسو د دغه ریاست هر کله کوي
اولی مخکې د خزیناغي او وزارت ولې اغلق وکړ اغم خو د خزو لپاره وو. زما په نظر دا سم اغه نه د پری کنه.
بلې، د دوی هدف دغه دی چې دغه ریاست به شذي اصلاح کوي، یعنی آیا تاسو په دې نظر یاست چې شذي ناسالې دي که دوی ته د اصلاح اړتیا سته؟
نه خایزه دوی نظر سره موافق نیم ځکه افغانستان خزو تحصیل کده باسواده او دوی د یو مسلمان کورنۍ څخه ده کورنۍ څخه ده د غریبي د خو هغه نه دي چې دوی د غربي قانون عملي کړی مخکې څوکله مخکې اوس هم چې دوی د خزو لپاره د امر بالمعروف نه یاد منکر د ریاست ورته جوړ کړي زما په نظر دا بي فایده هېڅ ګټه نه دی ولې مخکې د هماغه د خزو د وزارت هغه لغوه کړ هماغه پرېښودلی وو او ښځه ماته خپل کارونه مخته یوړي وو او داسې نور چې دوی غواړي چې داسې او نور پنځایونه وو زما په نظر پنځون دا شیان هم دوی خلاصوي د خزو لپاره مونږ په دې حیرانه پاتې یم د افغانستان د مخکې مسلمان وو کنه که اوس دوی غواړي په زوره دا مسلمان وکړي
دوی یادونه وکړله چې دوی دا مني چې افغانان د مخکې څه مسلمان و دوی ویل چې افغانان ډېر باهمته او ښه ټولنه ده دوی ویل چې افغانان د عزت خلک دي دا خبره دوی ومنله نو ستاسو استدلال په څه کې دی چې دوی هم همدا خبره کوي او تاسې هم همدا خبره کوي خو دوی وایي چې باید د هغه ښځې چې حجاب نه مراتوي هغه رقم حجاب لکه طالبانو چې ورته تشریح کړی دي د هغوی او د هغوی نارینه خپلوان به مجازات سي آیا تاسې په دغه ځای کې کوم انتقاد لرئ که کومه بله خبره ده
زما خبره دا ده که د دوی اصلا د په دا جوتي کارونه ولې دونه بس کوي زموږ په هیواد کې ډېره داسې بس او غټه کارونه شته چې دوی هغه باندې دوی خبرې وکړي هغه مشکلونه حل کړي د خلکو ستونزه حل کړي کنه دا د اقتصادي وضعیت مشکلاتونه ریوي کنه دوی ته دوی غور نه کوي او دا ماجرین چې زمونږ خلک دونه په ستونزه خپل ځان مړ کوي پر لرونه کې زی خپل ځان ژغوري په څه لپاره که دوی د کار زمینه ورته مساعده کې زما په نظر دا د حجاب خبر ده کوم ازتي هغه خبر نه دی زما په نظر چې دوی دونه غور وکړي ځکه مونږ خپل پیګو چې واغوندو چې په باندې زو واغوندو کله مونږ اوسم کا حجاب ته زو کا خپل وظیفه ده شان ته زمونږ
مسلې نیمه زما بل پښتنه دغه د چې یو اوریدونکو مشته زنګ وه دی ویل چې کده دغه سي ریاستونه په ولایتو کې جوړ کی چې شذ باید خپل شکایتونه ورته وکړي خو مهاجر صاحب ویل چې شذ تلای سي محکمو ته آیا تاسو فکر کوئ چې د شکایتو لپاره د هغه شذ چې د تاو تریخوالي ځپلې دي د فقر او بیوزلی سره مخامخ دي او بي ځای سي دي د هغه شذ د لپاره د ریاستونو اړتیا ده ک محکمه کافي دي تاسو په نظر
ما په نظر اول کله چې کومه ستونزه پیدا کیږي د خزو لپاره دا چیرته ولاسي کومه محکمه ده موږ تر اوسه داسې محکمه لیدلې نه ده او که موږ کومه محکمه ته ولاسو وایي ځای تاسو خپل محرم سره راسي خو دا ښکاره خبره ده دې سره خو نه دی چې یو د خزو ستونزه حل
کړي بلې دا خبره ما د مهاجر صاحب څخه پوښتنه وکړل چې ښځې موږ ته شکایت کوي چې باید محرم د ځان سره راولي دوی دا خبره نه مني
و خو زه خوایم ولې دا خبره دوی نه مني دا اصلا باید زه په هغه دې موضوع باندې راسي که دوی د کار زمينه د خزو لپاره مفید کی دا کوم خزو چې سرپلس دوی نه لري سم په یک وخت دوی با عزت تل خپل دفترونی کې کار کول کنه اوس که هغه د خپل ماشومان لپاره یو لقمه ډوډۍ نه لري مجبور دي غیر اخلاقی کارونه کوي خپل ماشومان لپاره ډوډۍ پیدا کی خو دوی مشکل هم ده غوي
مهاجر صاحب ویل چې اوس ټولنه ډېر شسوي د تر پخوا یعنی د اخلاقی لحاظ به تر د دوی ویل
کومه مخه تر اوسه هیڅ کومه پرمختګ د خزو په لار کې څه لیدلې نه ده کومه که دا وضعیت خو نو ولی مکتبونه خلاص شوی نه ده ولی دا نور انستیتوت د انګلیسي او دا کورسونه چې د انجونو تلل ولی هغه بند شو کومه پرمختګ مخه تر اوسه چې په سترګو نه لیدلې
ډېر مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او ریدونکو د نور بس دې خبرونه وخت پای ته رسیږي بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
استودیوی پی یک برنامه خبری نیمه روز
مسافر زما پیارا زما تا پپ شون رو ما تا پپ شون رو ما لاړم وطن میں پر خود نہ لاڑم لاڑم وطن میں پر خود نہ لاڑم
یارا نمگڑش پیرا پس شمارا
ژوند مې روما تا په ژوند مې روما لاړم وطن مې پرې خوتر نه لاړم لاړم وطن مې پرې خوتر نه لاړم
ಯಾರ
پژوند مې روما لړ